د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے
گران اوریدن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے نن د زیارت پرس کال بزر یو وشتم د جون د میاشتې ولسم نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د مازیګر شپږ افغانستان کې تنظیمي او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سحر نهه بجې دي د ډیوا په دې یو ساعته خبری خپرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم په دې خبری خپرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه لرو خو لومړی پام شئ د تازه او مهمو خبرونو سره ټکو ته د پاکستان د خزانه وزیر شوکت ترین ویلي په دې وخت کې چې د پاکستان اقتصاد په حقیقتو دی د آی ایم ایف نه وتل به د پاکستان لپاره ګران شي او د خیبر پختونخوا بنو په جاني خیلو کې د قامی مشر د وژنې وروسته پیل شوې درنه نن په اتلسمه ورځ هم روانه وه او په مظاهره کې شریک مشرانو ګواښ کړی که غوښتنې ونه منل شوې نو دوی به سبا له یعنی د جمعې په ورځ په احتجاج اسلام آباد ته روانېږي او د امریکې صدر جو بایډن او د روس صدر ولادیمیر پوتین پرون ناوخته په جنیوا کې د یو شمېر نورو مسلو ترڅنګ په افغانستان کې د تلپاتې امن او د ایران د اټومي وسلو د مخنیوي په اړه خبرې اترې کړې او ست خبرونو تفصیل د پاکستان د خزانه وزیر شوکت ترین ویلي په دې وخت کې چې د پاکستان اقتصاد په حقیقتو راغلی د آی ایم ایف نه وتل به د پاکستان لپاره ګران شي د سینټ قائمه کمیټې په غونډه کې د خزانه وزیر شوکت ترین د کال 2022 د بجټ په اړه په خپل بیان کې ویلي دا وخت د آی ایم ایف د پروګرام نه وتل ممکنه نه دي وسنۍ حکومت آی ایم ایف ته په تګ مجبور کړی شوی دی او دیزل د آی ایم ایف رویه هم سخته ده د خزانه وزیر د کمیټې غړو ته ویلي چې آی ایم ایف غواړي په پاکستان کې د بجلی او ګیس نرخونه زیاتولو سره نور اهداف په سمدستي توګه ترلاسه کړی شي چې له سبب به ګرانی نور هم زیاته شي مخالفو ګوندونو په بجټ کې د ګرانۍ ذمه په آی ایم ایف اچوي او ویلي دي حکومت دې د دغه ادارې نه نور قرضې اخیستل ودروي د خزانه قائمه کمیټې په وړاندې کړل شوی بجټ کې د ټیکس د محکمې د افسرانو د ټیکس نو ورکونکو د نیولو اختیار هم ختم کړی دی د خزانه وزیر ویلي دغه اختیار یوازې د ټیکس د غلو يرولو د پاره ورکړل شوی وو بلخو د مخالفو ګوندونو مشر شاباش شریف دغه بجټ یو جالي بجټ بللې او تور یې لګولې چې د 15 میلیونه خلک د بیروزګاری سره مخ شوی دي او د خیبر پختونخوا بنو په جاني خيلو کې د قامی مشر د وجنې ورستو پیل شوی درنه نن په 13 ورځ هم روانه و او په مظاهره کې شریکو مشرانو غواخ کړي ک حکومت غوښتنې و نه منلې نو دوی به د جمعې په ورځ په احتجاج اسلام آباد ته ځي ولخوا د حکومت په استازي توپ د خیبر پختونخوا د ترانسپورت وزیر شاد محمد خان دغه درنې ته ورغلې او مظاهره چانو ته ډاډ ورکړي چې حکومت د دوی غوښتنې منلو ته تیار دی او د دغه سیمې د ترقۍ لپاره خصوصي فند هم جاری کړی دی خو مظاهره چان تور لګوي حکومت په سیمه کې د امنیت په اړه غوري نه دی او تر اوسه یې خپل وعده نه دی منلې او په لاهور کې پولیسو د یو وتلي دینی عالم مفتي عزیز الرحمن په ضد وروستو له هغې د مدرسې یو طالب سره په زوره د بدکارۍ مقدمه درج کړي چې په ټولنیزو رسنیو د دغه دینی عالم د رسوایۍ ډکې ویډیوګانې مخې ته راغلي دي مفتي عزیز الرحمن دریس خپل کړی چې هغه په خپل هوش کې بدکاري نه ده کړې بلکې نشه ورکړی شوی وه او له نشې ورکولو وروسته ترې دغه ویډیوګانې جوړې کړی شوي دي خو د رسوایۍ ښکار شوی د سوات سیمې سره تړاو لرونکی دینی طالب پولیسو ته ویلي چې مفتي به هر د جمعې په ورځ د هغه سره بدکاري کوله په یعنی حال کې د پنجاب د پولیسو مشر انعام غنی په ټویټر لیکلي د لاهور پولیسو ته د مقدمې درج کولو او په پیښه کې د تورن تن د نیولو امر کړی د پولیسو مشر ویلي قانون به خپله لاره په خپله وباس یو هیڅوک هم د قانون نه بالا نه دي او پولیس به د پیښه کې انصاف باوري کوي ځینې ټولنیز فعالان وایي د مفتي عزیز الرحمن تړاو د سیاسي مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام سره دی د خیبر پختونخوا حکومت د جون د 18 نیټې نه په ټوله صوبه کې د سکولونو د بیا پرانستلو اعلان کړي خو استادان وای په قبایلی سیمو کې د سکولونو د ننه اسانتیا او نشواله دي او وای سخته ګرمۍ کې به ماشومان د کړهونو سره مخ شي د امریکای صدر جو بایدن او د روس صدر ولادیمیر پوتین پرون په جنیوا کې د یو بل سره لیدل قتل کړي او د دواړو هیوادونو مشرانو تر خپل مینځ د اختلافات رقمولو په خاطر ماسکو او واشنگتن ته د خپل خپل سفیرانو بیرته لیږلو پریکړه کړې ده دوه مشرانو د غونډه په داسې حال کړي چې لته روسو کلونو راهسي د امریکای او روس ترمنځ اختلافات زیات شوي وو رپورټونه وای دواړو مشرانو د یو شمیر نورو مسلو ترڅنګ په افغانستان کې د تلپاتې امن او د ایران د اټومي وسلو په سر هم خبرې اترې وکړي. د فرانس پاوز په مالی کې د داعش یو وتلی کمانډر دادی ولد شعیب چې په ابو دردر مشهور نیولی دی. رپورټونه وای د داعش کمانډر سره خودکش جاکټ، دوربین او نور وسله هم نیولې شوی. د فرانس پاوز وای ابو دردر د جون په 11 نیټه د نایجر، مالی او برکینا فاسو په ګډه پوله نیولې ده. په دغه سیمه کې په وروستیو ورځو کې د داعش لخوا بریدونه زیات شوي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وی او ای ډیو خبرونه دي. د پاکستان مرکزی حکومت د خزانه وزیر شوکت ترین ویلي دي چې په دې وخت کې به د پاکستان لپاره ممکن نه وي چې د نړیواله مالیاتي ادارې IMF د قرضونو اخستو د پروګرام نه روزي. د هغه لخوا دا ځکه چې دا وخت د پاکستان اقتصاد خوالي خواته روان دي او که پاکستان د دغه پروګرام نه روزي نو د مشکل سره به مخ شي. د سینټ د خزانه چارو د قائمه کمیټې د پښتنو په جواب کې د خزانه وزیر ویل چې د مالیو د وصولې ادارې FBR نه به هغه اختیار بیرته واخلي چې یو ټیکس نه ورکوونکي گرفتارول شي. د خزانه کمیټې د دین وړاندې د قانوني اختیار رد کړي وو د دې د جبه بدلول وسپارښتنه کړي وو. په دې اړه باندې سره نور تفصیل د ډیوا خبريال عربیا پیر په دې رپورت کې شریکوي.
د خزانه وزیر د کمیټي غړو ته ویلي IMF غواړي چې د بجلی او ګیس نرخونه زیاتول سره نور اهداف په سمدستي توګه ترلاسه شي چې له سبب به ګراني نور هم زیات شي. دوی زیاته کړي د بجلی په څنګه کې پورته کړل شوی ګامونو له سبب به ریوینیو زیات شي او IMF هم د پاکستان څخه دا غواړي. د حکومت د اقتصادي ایڈوایزری کونسل غړي ډاکټر اشفاق حسن وایي
اس وقت اپنے پرائیویٹ سیکٹر کا ہاتھ تھامنا ہے، نہ کہ ان پہ بجلی کی قیمت بڑھاؤ، گیس کی قیمت بڑھاؤ، ٹیکسوں کے بوجھ ڈال دو اس کے اوپر میں.
د پاکستان اقتصاد پرمختګ د پاره ضروری دی چې په اوسنی وخت کې پر پرایویټ سېکټر د بجلی ګیس نرخونه زیاتولو او پر دوی د ټیکسونو بار اچولو پر ځای د دوی مرسته وکړي سیم. دوی زیاتوي چې اوسنی وړاندې کړل شوی بجټ کې که څه هم هڅه سوي دي خو IMF غوښتنه ده چې پر دوی بار واچول سیم. دوی دا هم وایي چې IMF څخه ځان بچ کولو د پاره به په لویه کچه اقتصادي پرمختګ د پاره ګامونه پورته کول وي او خپل بې ځایه خرچې به راکمول وي. په دې موخه د پیپلز ګوند مشر شیرین رحمان ویلی حکومت په واک کې بل واسطه ټیکسونو برخه زیاته سوي. خود خزانه وزیر دریز لري چې چین، ترکی او نور هیوادونو کې هم بل واسطه ټیکسونه زیات سوي دي. اقتصاد پوه او مشهور جرنالیست فدا حسین وایي حکومت ته پکار دي پر ټولو خلکو د ټیکسونو اچولو پر ځای د هغه خلکو څخه ټیکسونه راغونډولو ځالي زیاته کړي چې په مختلفو کچو خپل د ټیکسونو غلا کولو هڅه کوي.
دغه ناروا دي او د دې ټیکسونه هغه ګوره چې کوم خلکو نه ټیکس پکار دي دا غي نه اخلي نه او بیا هغه چې کوم انکم ډایرکټ ټیکس دي هغه شرا کمیږي او زیاتی کی نه او ان ډایرکټ کوم ټیکس دي دا غي شرا زیاتی کی.
د شوکت ترين تر مخه د بد مرغه په هواد کې د خوراکي شیان هم د نور هوادونو څخه راغشتل کیږي چې له سبب د نړیوال قیمتونو برای راست اثر پر پاکستان غورځي. د دې د مخنیوي د پاره به د کروندګری په څنګه کې کار کول وي. د دې څخه وړاندې د سېنات قائمه کمیټې په متفقه توګه مالیه راغونډوونکي ادارې FBR د خلکو نیولو اختیار رد کړی و. خوشوکه ترين د خبره باور کړي چې فایننس بل څخه د انلند ریوینیو د چارواکو د خلکو د نیولو واک ختم کړی سوی دی خو کڅوک ټیکس غلا کوي نو د هغه د نیولو پریکړه به د خزانه وزیر په مشرۍ کې جوړ کړل شوی درې غړیزه کمیټې کوي. د دې تر مخه د مالیه راغونډوونکي ادارې FBR رول به هم ختم کړی سیم. خو دا ویلي چې د ټیکسونو نو ورکوونکو 15 لکه کسانو معلومات راغونډ کړی سوی دي او دوی ته به ډیر زر نوټیسونه لیږل کیږي او د ټیکس ورکوونکو ټیکس آډیټ به هم یو درېمان کوي. نړیوال مالیاتي فند IMF روان کال فروری کې د پاکستان سره خپل د 16 ارب ډالر پروګرام چاچ اخستی وو او دغه پروګرام ته دوام ورکولو د لپاره پاکستان څخه د نوې شوی مالی کال بجټ کې د څه ګامونو غوښتنه سوي وم. د ایم ایف د شرطونو تر مخه په تیرو کلونو کې د بجلی نرخونه زیاتولو او د ډالر په مقابله کې د روپی نرخ په راکښته کولو پر حکومت د وړاندې څخه ډیری نیوکې کیږي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې دی او اوري دی شي. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 0022 205 003.
دا د بی او ای ډی وا خبرونه دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د ماشين د لارې د وټونو اچولو یوازینه لار ده چې په هیواد کې د غلا د وټونو مخنیوي او به طرفه او صفار ټاکنه یقیني کولی شي. خو د مخالفو ډلو ترڅنګ د ټاکنو کمیشن هم په دې خپل اندېښنې څرګندوي. پاکستان کې د خپلواک الیکشن کمیشن دریز دی چې د قومي اسمبلی نه پاس شوی الکترونیک یا ماشین د لارې د وټونو اچولو قانون د لارې د کمی شناخت کارډونو جوړولو ادارې نادراته اختیارات سپارل کیږي، کوم چې خپلواک اداره نه ده او د حکومت د لاندې کار کوي. دا سه دغه اداره د حکومت د اثر نه آزاد نشپات کیږي. وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې په دې اړه باندې یو غونډه ته ویل دي چې حکومت ژوند دي چې دا یقیني کړي چې آینده د ماشین په ذریعہ وټونه واچول شي او به طرفه انتخابات یقیني کړي. خو مخالفه ډلې وایي چې د دې هیڅ ضمانت نشته چې دغه ماشینونه په سمه توګه وکارول شي او دا امکان شته چې د خپل خوخي نتیجې ته واخستې شي. په دې اړه باندې نور تفصیل د ډیوا خبريال پیر ولایت شاه په دې رپورت کې راکوي.
د پنځشنبه په ورځ اسلام آباد کې انتخابي اصلاحاتو په اړه اعلی پای غونډې ته وینا کې وزیر اعظم عمران خان بهرني هیوادونو کې میش پاکستانی وګړو ته راتلونکو انتخاباتو کې د اوټ حق ورکولو په خلې کړي دي. سرکاری میډیا تر مخه وزیر اعظم عمران خان ویلي پاکستان کې د شفاف او ټګي نه بغیر آزادانه انتخاباتو یوازینه لړ د وټونو اچولو لپاره د الکترونیکی ماشينانو کارول دي. دا په داسې وخت چې د پاکستان انتخابي کمیشن د حکومت لخوا انتخابي اصلاحاتو په اړه قومي اسمبلی ته وړاندې کړی شوی قانوني مسودو باندې اندېښنې ښایي. د تیر سه شنبه په ورځ د کمیشن مشر سکندر سلطان راجا د مشرې لاندې غونډې وروسته جاری کړی شوی خبر پاړه کې د حکومت قانوني مسودې ځنې برخې د ملکی دستور په ضد ګرځولې شوې دي. مطبوعاتي رپورټونه وایي کمیشن حکومت انتخابي اصلاحاتو سره تړلې دوه شپېته بدلونونو کې 28 شکونو باندې اعتراضونه راپورته کړي دي چې پکې د انتخابي عمل سره تړلې د کمیشن کردار او اختیارات د شناختی کارت مرکزی ادارې نادراته ورکولو په سر هم اندېښنې ښودلې شوې دي. انتخابي کمیشن بهر ملکونو کې میش پاکستانی وګړو ته اوټ اچولو لپاره د الکترونیکی ماشین کارولو حکومتي پریکړه لا فعلال ناقابل عمل ګرځولې ده. کمیشن انتخابی اصلاحاتو د لارې د سنت انتخابات ښکاره یا لاس اوچتولو د لارې کولو سپارښتنه د پاکستان د سپریم کورټ د فیصلې سرغړونه ګرځوي. د انتخابی کمیشن پخوانی سکتر او د سیاسي چارو څېړونکو کور دلشاد د الکترونیکی ماشينانو په سر د انتخابی کمیشن اندېښنې په ځای بولی. اغاوائی گاونڈی حیواد ہند دا اٹونو الیکٹرانیکی مشین ٹول حیواد کی پیوز کاراول اللہ پار شل کالا غستیو. زکه د پاکستان حکومت ته هم په کار دي چې د تاده په ځای دغه ماشینان وخت په وخت او بګرد هیواد کې په پړاوونو کې وکاروي. د انتخابي کمیشن تر مخه انتخابي اصلاحاتو په اړه د قانون سازۍ نړیوالې دوی د پارلماني چارو اړوند قائمه کمیټې کې خپل تحفظات وړاندې کړو خو دې ته چا پاملرنه ونه کړه. خو د وزیر اعظم عمران خان سلاکار بابر اوان د انتخابي کمیشن دغه داوا باندې اندېښنې لري.
وزیر پاکستان اس کمیٹی میں بھی وہ موجود تھے، ان کے جو ڈائریکٹر لا ہیں وہ موجود تھے وہاں پہ، اور بھی ان کے عہدیدار موجود تھے، میں نام نہیں کسی کا لیتا، لیکن یہ سارے موجود تھے وہاں پہ بھی. اب بھی وہ جو کہیں گے ہم ان کو دیکھ لیں گے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں.
دیو شخصی ٹی وی سر خبر کے بابر اوان ویلی د انتخابی اصلاحات په اړه اړه غونډه کې به د کمیشن د قانوني سانګې مشر او د انتخابی کمیشن نور اړوند چارواکي موجود وو. خو د بابر اوان په خبره په دې کې چا هم د انتخابی اصلاحات په اړه څه نه دی ویلي. نوموړي دریس خپل کړی د ملکی دستور د لاندې بې پلوی انتخابات کول د کمیشن ذمہواری ده. بابر اوان زیاتوي د انتخابی کمیشن یا بل کوم ادارې په قانون سازی کې څه کردار نه جوړیږي. روانده نه مخالف و گوندونه تور لگوی ده پاکستان فوز ده تگه ده لاری کال 2013 انتخاباتو که تحریک انصاف گوند تا اکثریت ور کلی ده. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا دا وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونا پا ویب پانا او سوشل میڈیا باندې لیدے او ری دیشه. دا ویب پانی پتا دا www.voadivanews.com یا را سر پا سوشل میڈیا باندې ملگری شه @voadiva باندې. که زمونگا خبرونو کی برخه اغستل غواړی نو دا تلیفون شمیره دا 00 02 02 15 00 03.
د خیبر پختونخوا د بنو په جانی خیلو کې د اتلس ورځو راهیسې روان احتجاجي پرلت مشران وای سبا د جمعې په ورځ اتلسم جون به قوم پریکړه کوي چې اسلام آباد ته لاریون پیل کړي. په جانی خیلو کې په 1 مئی یو قومي مشر ملک نصیب خان د نامعلومو کسانو په ډزو وجل شوی او بیا جانی خیل قوم د دغه وجنې په ضد د وجل شوي مشر د مړي سره احتجاجي پرلت پیل کړی دی. نن د زیارت پنجشنبه په ورځ د تحریک انصاف د حکومت د ترانسپورت وزیر شاه محمد وزیر په مشره احتجاج کوونکو له یو جرګه ورغلی او پرلت ته په وینا کې ویلي د وزیر اعلی په استازیتوب ورغلی دی او دا هم مني چې دغه سیمه وروسته پاتې شوې او ورته د حکومت لخوا غټ پرمختیايي پیکیج په کار دی. خو د پرلت مشران وایي چې وزیر اعلی ورسره کومې وعدې کړې دي هغه نه دي پوره کړې. په دې اړه باندې سره نور تفصیل د ډیوه خبریال عدنان بیٹنی په دې رپورټ کې شریکوي.
نن د زیارت په ورځ د علاقې نه د صوبایي اسمبلی غړي او د صوبې د ترانسپورت وزیر شاه محمد وزیر په مشرۍ جرګه ورغلی او پرلته په وینا کې ویلي دوی د صوبې اعلی وزیر محمود خان په استازیتوب ورغلی دي. هغه ویلي مني چې د پرلت کوونکو غوښتنې جایزې دي او دغه علاقه شاته پاتې شوې، په کار ده چې حکومت ورته غټ پرمختیايي پیکج اعلان وکړي. خو د پرلت مشران وایي دوی د 1300 راسې په احتیاجي پرلت ناستې دوی یوازې ایوا غوښتنه کوي چې اعلی وزیر دوی سره کومې ژمنې کړې وي هغه دې پوره کړی شي. د صوبې اعلی وزیر محمود خان له دوی سره ژمنې تر هغې وروسته کړې وي چې د مارچ میاشت کې د 4 تنکو هلکانو مړي په ځانې خیل کښې په داسې حال موندل شوي وو چې تشدد پرې شوی او بیا په خاورو کې شخکړی شوی وو. د دې پېښې پر ضد ځایي خلکو احتیاجي پرلت په علاقه کښې پیل کړی وو او په علاقه کښې مطالبې نه منل کېدو د 2 ورځو وروسته سره د مړو اسلام آباد ته لاریون پیل کړی وو. خو په 9 مارچ د صوبې اعلی وزیر محمود خان دوی ته په لیکلې بڼه په سیمه کښې د امنیت ټینګښت سره یې په دې پېښه کې وژل شوي تنکي هلکانو ته انصاف ترلاسه کېدو او په دې پېښه کې ککړ کسان قانون ته راوړلو ژمنه کړې وه. دوی سره دغه ژمنه هم په لیکلې بڼه شوې وه چې د علاقې نه څومره په زوره بېدرکه کړي شوي کسان دي هغه به عدالت ته وړاندې کوي یا به یې خوشي کوي. ډاکټر ګلالام وزیر چې د پرلت مشري کوي وایي که د دوی سره پر شوو ژمنو عمل شوی وای نن به دوی په احتجاج نه و ناست. هغه وویل سبا د قوم سره په شریکه اسلام آباد ته د لاریون پریکړه کوي چې د مړو سره اسلام آباد ته لاریون پیل کړي ځکه چې دلته یې څه ږغ وانه اورېدو. هغه وویل هدف یې اسلام آباد دی خو که په لاره کې ورته چرته هم خنډ جوړ کړی شو هم په هغه ځای به دوی پرلت وهي.
لکه نن ورځ سبا موږ را ورکړی دی چې که په دې چې څه آوټ پټ ووته عملي ګام شوی به خو ښه که سبا 6 بجې موږ اخري غا دی بیا به موږ لا عمل کړی دی بیا به روانېږو بلاد انشاءالله. موږ به ټارګېټ اسلام آباد وي دومره به چې په کوم ځای هر ډول جوړېږي کوم ځای کې تکلیف وي پر دې کې به موږ په مخو چنټونه لګوو هلته به موږ پرته وو جاري به وي دا لانګ مار سره د لاسونو شاه محمد منیسټر راغلی سره نور قافله پرلت
یو بل ګډونوال امان الله جان وزیر اوویل دا سشکاری چې حکومت د دوی سره خبرو ته سنجیده نه دی او دوی اوس پلان جوړوي چې اسلام آباد ته به څرنګه لاړ شي. هغه اوویل دوی امن او د اعلی وزیر لخوا دوی سره شوی ژمنې پوره کېدل غواړي.
زمونږ د درنې نن اتلسمه ورځ ده او لا سره سره یې دی خو تر نن ورځې پورې حکومت د ټال مټول نه کار اخلي او د غیر سنجیدګي مظاهره کوي. تر نن ورځې پورې هیڅوک رانغله وزیر اعلی چې کومه یوه معاهده کړې وه مونږ خو هغه غواړو چې په هغې د عمل راسره وشي خو تر نن ورځې پورې هغه هم رانغلل.
د جنیخپل د پرلت په اړه پوښتنو ته د صوبې حکومتي ویان او ځایي انتظامیه کوم ځواب نه دی ویلی خو ځایي انتظامی امنیتی چارواکی وای د جنیخیلو سره شوی وادی پوره کړی شوی دی. عدنان بیٹلای ڈیوا بنو
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼا او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ڈی ده @voadiva.
گران اردن کو تاسو ته وی او ای ڈیوا خبرونه ته وګی. دا اسلام آباد های کورٹ پخوانی جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی د سپریم کورٹ د رجسٹرار لخوا د هغه حلف نامې د خارج کولو فیصله چیلنج کړی دا چې پکې پخوانی جج تور لګولیو چې د هیواد طاقتور خفیا ادارې په هغه باندې د خپل خوخه د بینچونو جوړولو لپاره فشار چولیو. پخوانی جج شوکت عزیز صدیقی په خپل جمکړی تازه خواص کې ویل دي حلفنامه کوم چې د سپریم کورټ رجسٹرار خارج کړی دا د مقدمه په حقیقتونو باندې اثر غورځوي. لہذا دا د په اورونه کې شامل کړی شي. د هیواد خفیه ادارې ISI د پخوانی جج شوکت عزیز صدیقی د دې تازه خواص په اړه باندې څه نه دی ویلي خو د تیر جون په لسم نیټه د مقدمه د اورونه په محل مرکزی حکومت دغه حلفنامه گمراه کوونکې او بے بنیاد ګرځولې و. پدې اړه باندې را سره نور تفصیل د اسلام آباد نه ریډیو خبريال ارشد حسین پدې رپورت کې شریکوي.
د اسلام آباد های کورټ پخوانی جج جسټس شوکت عزیز صدیقی په خپل حلفنامه کې ویلي وو چې د خفیه ادارې افسران ورته د خپل خوخي د عدالتي بنچونو جوړولو وینا کړې وه. د سپریم کورټ رجسٹرار دغه حلفنامه په دې اعتراض واپس کړې ده چې په دغه خاص کې د ناقص موادو ترڅنګ پخوانی جج د ادارو پر ضد غیر مناسب ټکي هم کارولي وو. نو ځکه د کال 1988 د سپریم کورټ د قواعدو لاندې د دې اورېدنه نشي کېدی. په خپل تازه اپیل کې پخوانی جج جسټس شوکت عزیز صدیقی سپریم کورٹ تخواست کړي چې د رجسٹرار لخوا لګول شوی اعتراضات ته مسترد کړي او حلفنامه دې پر ریکارډ کې وساتل شي چې دا سي د سپریم جوډیشل کونسل د رائے او د 11 اکتوبر کال 2013 د هغه نوټیفیکیشن د کم لاندې چې هغه کال 2013 جولای کې د پندې ضلع بار اسوسییشن ته د تقریر پر سر د عدالت د جج په هیڅ د چوکینه لری کړی شوی وو. هغه زیاته کړي باید چې دا حلفنامه د هغه د اپیل پر ضد سماعت کوونکی 15 سیزا بنچ په وړاندې کې خودل شي. د اسلام آباد های کورټ پخوانی جج شوکت عزیز صدیقی په دغه حلفنامه کې د خفیه ادارې د افسرانو سره د خپل ملاقاتونو په اړه خبره کړې وه او دغه حلفنامه د شوکت عزیز صدیقی وکیل حامد خان هم په تیر اوریدنه کې د عدالت په وړاندې لوستلې وه. د خفیه ادارې ISI ډایرکټر جنرال لیفټیننت جنرال فیض حمید او د شوکت عزیز صدیقی ترمنځ د لیدنو په اړه د هغه حلفنامه ده چې مرکزی حکومت د تیر جون په 10 نیټه گمراہ کون کی او بے بنیاد اگر زولے وا. مطبوعات وای چی د پخوانی جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی لخوا دائر کړی شوی تازه خواص کی ویلی شوی حلفنامه کما چی رجسٹر خارج کړی دا د دې مقدمه په حقایق او خوبیانو باندې اثر غورځوي او دا د اوریدنې لپاره ضروری ده. د اسلام آباد های کورټ وکیل رحیم وزیر ډیو سر خبرو کی وای چې کله د یوې مقدمه اوریدنه روانه وي او فریق داسې شواهد جمع کول غواړي چې په مقدمه اثر غورځوي نو هغه د مقدمه د اوریدنې برخه جوړی دی شي او دا بیا د عدالت خوخه دا چې څنګه فیصله ورکوي.
اصل کې څه کار دی چې نوم خو په هر کیس کې چې کومه دا چپچا باندې الزام دی نوم خو برازي هغه څوک هم نه نوم خو بخاله مخرازي دا خو څه دومره غټه ایشو نه ده چې مطلب دا چا نوم راځي نو بیا به التا الف نما پر فایل نه او بعد بیا پروسیډینګ باندې ډیپند کوي په فیصله باندې ډیپند کوي چې مطلب عدالت سپریم کورټ کوم نتیجه ته ورسي. هغه چې کوم کسان دي کای شي راځي ټول پر دې عمل دی یا به دې اداره دی عمل اب باب کی قتل کی آیا سزا مستحق تھی نہیں مستحق آیا دې کس ته حقیقت کې لوی اپروچ کړی وو یا نه وو کړی؟ نو زما خیال دا دی چې دا ایستل بالکل نه دي پکار، دا د ریکال دا جوړېدل پکار دي.
پخوانی جج شوکت عزیز صدیقی د سپریم کورٹ د رجسٹرار دا دعوی رد کړی دا چې غنی په دغه حلف نامه کې څه قسمه مبهم مواد یا ټکی کارولی شوی. پخوانی جج شوکت عزیز صدیقی د اسلام آباد های کورٹ جج وو او کال 2013 د جولای میاشت کې هغه د پنډه بار اسوسییشن یوې غونډې ته په خپل تقریر کې د هیواد په طاقتوره خفیه اداره آی اس آی باندې سخت ټکونه کړی وو او تورې لګولې چې د خفیه ادارې لخوا په هغه باندې د فیصلو په اړه فشار اچول کېدو او په دې لړ کې عدالت هغه د آئین د 209 ماده لاندې د سپریم جوډیشل کونسل په سپارښتنه د جج د چوکۍ نه لری کړی وو.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
د خیبر پختونخوا حکومت د جون د 18 منټې نه په ټوله صوبه کې د سکولونو پرانستلو اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا د سیکنډري اینڈ ایلیمنٹری ایجوکیشن محکمې لخوا جاری کړی شوی یو نوټیفیکیشن کې ویل شوی دی په ګرمو علاقو کې بعد سحر 2 بجو نه تر 10 بجو او یخو علاقو کې تر عام ټاکلي وخت پورې به سکولونه پرانستې وي. خو استادان وایي چې په خیبر پختونخوا او بیا په خصوصي توګه قبایلی ضلعو کې په سکولونو کې د بنیادی اسانتیاو نشوالي له وجې په ګرمۍ کې د سکولونو پرانستو سره ماشومان او استادان د کړونو سره مخ کېدي شي. په دې اړه باندې نور تفصیل د ډیوه خبريال ارشد مومن په دې رپورت کې راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د ګرمو سیمو د سکولونو د ګرمۍ د موسم له وجې د چټیانو ورځې دي. خود کورونا وبا له وجې په تیر وخت کې تعلیمي ادارې بندې پاتې شوې او د خیبر پختونخوا سکولونه د مې په سلی رښتمه منېټه هغه ځلو کې پرانستل شوی په کوم ځلو کې چې د کورونا کیسونو کچا د 15% نه کم و. خو بیا د کورونا کیسونو کمېدو سره وار په وار په یو ځل کې تعلیمي ادارې پرانستل کې دي. ولې اوس د صوبې میدانی علاقو کې د تودوه کچا سیوا شوې ده او د صوبې ایلیمنٹری ایجوکیشن محکمې ویلي د ګل دوره زینب په یخو او ګرمو علاقو کې ټول سکولونه پرانستي وي. خو استادان وای په ټول خیبر پختونخوا په خصوصي توګه قبایلی ضلعو کې سکولونه د بنیادی اسانتیاونه محروم دي. د قبایلی ضلعو د استادانو د اتحادیې نائب صدر مرجان علی وای په دې ګرم موسم کې په سکولونو کې د اسانتیاو نشوالي له وجې زده کوونکي او استادان د کړونو سره مخ دي.
په ماشومان دا دي چې هغه د 15 شپږ ماشومان کال ماشومان او دا چې ګرمي نو تاسو څه ته راغې سره دا هغه څه کېږي کوم ټیم چې د سکول د آزادولو ټیم او سکول دی باندې ساته وځي چې د بندولو ټیم د هغه کې د آزادولو کوشش کوي.
د نیوزیلند نومي ادارې د کال 2018 په یو رپورت کې ویلي د خیبر پختونخوا په 20,000 سکولونو کې 10,000 سکولونه د بنیادی اسانتیاو نه محروم دي. د روان کال د پروري په میاشت کې د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې چارواکو دیوته ویلي د قبایلی ضلعو نږدې 6,000 سرکاري سکولونو کې تر نیمه زیاتو کې د بجلی د څښلو د اوبو او 20% سکولونو کې د چار دیواري بندوبست نه دی موجود. د خیبر پختونخوا د سیکنډري او ایلیمنٹری ایجوکیشن محکمې سیکرټری یحیا خونزاده دیوته ویل د دوی په تعلیمي ادارو کې په نیمګړتیاو پوره کولو باندې کار روان دی او په موجوده وخت په بیړني حالت کې د لی تعلیم افسر کولی شي چې د ګرمۍ زیاتېدو په صورت سمدستي د سکول د پرانستي ساتلو یا د هغه د وخت راکمولو پریکړه وکړي.
د دې موږ پرایورټي هغه سکولونو لپاره کړی دا کم چې ډېر سره نه وي دغه چا په دې کنیکشن کې شته اول نه دیم پرایورټي چې دا دیم پرایورټي موږ هغه لپاره کړی دا کم چې بجلی وی خو الټا لوډ شیډینګ دی زیات کړی.
سیون کې وای په خبر پختونخوا کې د زده کوونکو د تعلیم لړۍ قطع کول یو لوی علت په تعلیمي ادارو کې د بنیادی اسانتیاو نشواله دي. خو د خبر پختونخوا د تعلیم وزیر شرم خان ترکی د مې په میاشت کې دیوته ویلو د قبایلی ضلعو تعلیمي ادارو کې د بنیادی اسانتیاو برابرولو د پاره شپږ ارب روپۍ مختص کړي او په دغه سره بس کولونو کې نیمګړتیاوي پوره کړي. او که نورو پیسو ضرورت شو هم ورکی بی. نوموړی ویلو دا پیسې به د پیرنټ ټیچر کونسل په لاسو باندې مصرف کیږي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گرانو روزونکو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے د پاکستان د خزانه وزیر شوکت ترین ویلی په دې وخت کې چې د پاکستان اقتصاد په حق کې دوه دی د آی ایم ایف نه وتل به د پاکستان لپاره ګران شي او د خیبر پختونخوا بنو په جاني خیلو کې د قامی مشر د وژنې وروسته پیل شوی درنا نن په اتلسمه ورځ هم روانه وه او په مظاهره کې شریک مشرانو ګواښ کړی که غوښتنه یې ونه منل شوې نو دوی به سباله یعنی د جمعې په ورځ په احتجاج اسلام آباد ته روانېږي او د امریکې صدر جو بایډن او د روس صدر ولادیمیر پوتین پرون ناوخته په جنیوا کې د یو شمیر نورو مسلو ترڅنګ په افغانستان کې د تلپاتې امن او د ایران د اټومي وسلو د مخنیوي په اړه خبرې اترې کړې. د پاکستان د خزانه وزیر شوکت ترین ویلی په دې وخت کې چې د پاکستان اقتصاد په حق کې دوه راغله د آی ایم ایف نه وتل به د پاکستان د پاره ګران شي. د سینټ قائمه کمیټې په غونډه کې د خزانه وزیر شوکت ترین د کال 2021-22 د بجټ په اړه په خپل بیان کې ویلي دا وخت د آی ایم ایف د پروګرام نه وتل ممکن نه دي. وسنۍ حکومت آی ایم ایف ته په تګ مجبور کړی شوی دی او دیزل د آی ایم ایف رویه هم سخته ده. د خزانه وزیر د کمیټې غړو ته ویلي چې آی ایم ایف غواړي په پاکستان کې د بجلی او ګیس نرخونه زیاتولو سره نور اهداف په سمدستي توګه ترلاسه کړی شي چې له سبب به یې ګرانی نور هم زیاته شي. مخالفو ګوندونو په بجټ کې د ګرانۍ ذمه په آی ایم ایف اچوي او ویلي دي حکومت دې د دغه ادارې نه نورې قرضې اخیستل ودروي. د خزانه قائمه کمیټې په وړاندې کړل شوی بجټ کې د ټیکس د محکمې د افسرانو د ټیکس نو ورکونکو د نیولو اختیار هم ختم کړی دی. د خزانه وزیر ویلي دغه اختیار یوازې د ټیکس د غلو يرولو د پاره ورکړی شوی وو. بلخوا د مخالفو ګوندونو مشر شاباش شریف دغه بجټ یو جالي بجټ بللې او تور یې لګولې چې د 15 میلیونه خلک د بیروزګاری سره مخ شوی دي. او د خیبر پختونخوا بنو په جاني خیلو کې د قامی مشر د وجنې وروسته پیل شوی درنا نن په 13 ورځ هم روانه وه او په مظاهره کې شریکو مشرانو ګواښ کړی که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو دوی به د جمعې په ورځ په احتجاج اسلام آباد ته ځي. بلخوا د حکومت په استازیتوب د خیبر پختونخوا د ترانسپورت وزیر شاد محمد خان دغه درنې ته ورغلی او مظاهرچیانو ته ډاډ ورکړی چې حکومت د دوی غوښتنې منلو ته تیار دی او د دغې سیمې د ترقۍ لپاره یې خصوصي فنډ هم جاری کړی دی. خو مظاهرچیان تور لګوي حکومت په سیمه کې د امنیت په اړه غوري نه دی او تر اوسه یې خپلې وعدې نه دي منلي. او په لاهور کې پولیسو د وتلي دینی عالم مفتي عزیز الرحمن په ضد ورستو لهغه د مدرسې یو طالب سره په زوره د بدکارۍ مقدمه درج کړي چې په ټولنیزو رسنیو د دغه دینی عالم د رسوایي ډکی ویډیوګانې مخې ته راغلي دي. مفتي عزیز الرحمن د ریس خپل کړي چې هغه په خپل هوش کې بدکاری نه ده کړي بلکې نشه ورکړی شوی و او له نشه ورکولو ورستو ترې دغه ویډیوګانې جوړې کړې شوې دي. خو د رسوایي ښکار شوی د سواد سیمې سره تړاو لرونکو دینی طالب پولیسو ته ویلي چې مفتی به هر د جمعې په ورځ د هغه سره بدکاری کوله. په یعنی حال کې د پنجاب د پولیسو مشر انعام غنی په ټویټر لیکلی د لاهور پولیسو ته د مقدمې درج کولو او په پیښه کې د تورن تن د نیولو امر کړی. د پولیسو مشر ویلي قانون به خپله لاره په خپله وباسي او هیڅوک هم د قانون نه بالا نه دي او پولیس به د پیښه کې انصاف باوري کوي. ځینې ټولنیز فعالان وایي د مفتی عزیز الرحمن تړاو د سیاسي مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام سره دی. د خیبر پختونخوا حکومت د جون د 18 نیټې نه په ټوله صوبه کې د سکولونو د بیا پرانستلو اعلان کړي. خو استادان وای په قبایلی سیمو کې د سکولونو د ننه اسانتیاو نشواله دي او وای سخته ګرمۍ کې به ماشومان د کړاوونو سره مخ شي. د امریکای صدر جو بایدن او د روس صدر ولادیمیر پوتین پرون په جنیوا کې د یو بل سره لیدل کتل کړي او د دواړو هیوادونو مشرانو تر خپل مینځ د اختلافاتو رقمولو په خاطر ماسکو او واشنگتن ته د خپل خپل سفیرانو بیرته لیږلو پریکړه کړې ده. دوه مشرانو د غونډه په داسې حال کړي چې لته روسو کلونو راهسي د امریکای او روس ترمنځ اختلافات زیات شوي وو. رپورټونه وایي دوه مشرانو د یو شمیر نورو مسلو ترڅنګ په افغانستان کې د تلپاتې امن او د ایران د اټمي وسلو په سر هم خبرې اترې وکړې. د فرانس پاوز په مالی کې د داعش یو وتلی کمانډر دادی ولد شویب چې په ابو دردر مشهور نیولې ده. رپورټونه وایي د داعش کمانډر سره خودکش جاکټ، دوربین او نور وسله هم نیولې شوې. د فرانس پاوز وایي ابو دردر یې د جون په 11 نیټه د نایجر، مالی او برکینا فاسو په ګډه پوله نیولې ده. په دغه سیمه کې په وروستیو ورځو کې د داعش لخوا بریدونه زیات شوي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږی. د امریکای صدر جو بایدن او د هغه روسی سیال ولادیمیر پوتین پرون ناوخته په جنیوا کې سره ولیدل او د دوانو هیوادونو مشرانو تر خپل منځ د اختلافونو د کمولو په خاطر ماسکو او واشنگتن ته د خپل سفیرانو د بیرته لیږلو پریکړه وکړه. دوه مشرانو په افغانستان کې ترهګرې د بیا راپورته کېدو د مخنیوي لپاره په ګډو هڅو هم خبرې کړې دي. په دې اړه باندې را سره نور تفصیل د وی او ای ډیوا همکار بارکوال میاخیل د وایس اف امریکا په یو رپورت کې راکوي.
د امریکای او روس ولسمشرانو د سویټزرلند په جنیوا شار کې په داسې حال کې د خپل هیوادونو د اعلی چارواکو په ګډون سره ولیدل او پر بیلابیلو موضوعاتو یې خبرې وکړې چې لته روسو کلونو راهیسي ترمنځ اختلافات ډیر زیات سي وو. ترناستي ورسته روسي صدر ولادیمیر پوتین خبري غونډه ته وویل ناست ډیره غټوره وه او وایي د دوی ترمنځ هیڅ دښمنه نستا. اتش پیته کلن پوتین، اتاویا کلن بایدن یو جوړونکو شخص ډیر معتدل، تجربه لرونکی او پوخ سیاستوال بلل دی. پر ډیرو ټکو زموږ ارزونه لا یو بل سره توپیر لري، خو زما په نظر دواړو لوريو د یو بل د پوهېدو لپاره لیوالتیا وښوله او پر مخ د خپلو درځونو د بدلون پته مو یو. زموږ خبرې به ډیره ګټورې وي. ولسمشر بایدن هم په یو جلا خبري غونډه کې وویل ل خپل روسي سیال سره پر ډیرو مسایلو خبري وکړې. د رائټرز خبري ایجنسی د خبر لمخې بایدن ویلي دواړه پر دې سلاسل چې څنګه کېدای شي دا خبره باور کړي چې ایران اټمي وسلې تر لاسه نکړي. صدر بایدن وایي ل پوتین سره پر دې هم ژغېدلې چې موږ څنګه کولای شو په خپل ګاډو هڅو سره په افغانستان کې د ترهګرۍ د ګارا پورته کېدو مخه ونیسو. دا د روس په ګټه ده چې په افغانستان کې ترهګرۍ بیا راپورته نسی. ولادیمیر پوتین وایي د دې لپاره چې تر خپل منځ اختلافات راکم کړي دای او بایدن دواړه پر دې سلاسل چې د خپل هوادونو پر کور ناست سفیران بیرته ماسکاو او واشنگتن ته خپل دندو ته ولیږي. د امریکای سفیر جان سولیوین او د روس سفیر اناتولی انوتوف د روان کال په لومړیو کې د دواړو هوادونو د اړیکو تر خرابېدو وروسته خپل هوادونو ته ستانه کړل سی وو. ل صدر بایدن سره په دې لیدنه کې د امریکای د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن په ګډون 15 نور لوړپوړي چارواکي هم شامل وو او ل روسي صدر سره د دوی ناسته شاوخوا 4 غنټو ته ورسېده. پوتین دا هم وویل چې دواړه لوري به د ستراتیژیک استحکام او سایبر امنیت په اړه هم یو بل سره سلا مشورې پیلوي او وایي روس او امریکای ته د دوه اټمي ځواکونو په توګه ځانګړې ذمہواري ورلغاړې ده چې ل یو بل سره اړیکې وساتي. رپورټونه وایي چې دواړه مشران په نیټو کې د یوکرين د شاملېدو، د سایبر بریدونو او پروس کې د بندي اپوزیشن مشر الکسی نیوالنی په اړه په خبرو کې کومه خاص نتیجه ته نه رسیدلې. د تیرې دوشنبه په ورځ د نیټو له مشرانو سره د صدر بایدن تر لیدنې وروسته د یوکرين ولسمشر ولادیمیر زیلانسکی په یو ټویټ کې ویلي وو نیټو منلې چې د هیواد کولای شي په دې اتحاد کې شامل شي. روسي صدر په نیټو کې د یوکرين د شاملېدو په اړه ویلي زه فکر کوم دا څه نسته چې ل بایدن سره پرې خبري وسی. بل لورته صدر بایدن د دې پوښتنې په جواب کې چې یوکرين په نیټو کې شامل شي کنه وویل دا په دې پورې اړه لري چې یوکرين دا شرایط پوره کوي کنه. روسي حکومت د ولادیمیر پوتین تر خبري غونډې وروسته په یو بیان کې ویلي روس او امریکا له یو بل سره پر ترنګلتیا برسېره دا وړتیا لري چې په خپل ګډو هدفونو کې پرمختګ وکړي او له یو بل سره د شخړې او اټمي جګړې خطر کم کړي. بارکوال میاخیل، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، واشنگتن.
ګرانو اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه په وګړي د امریکا د کورنی امنیت ادارې یو ایس ډیپارټمنټ آف هوم لینډ سیکیورټی یو ستر چارواکي ویلي دي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د تازه قانوني هڅو په نتیجه کې به د هغه اهم خنډانو لری کولو لپاره لارې ومندې شي او د هغه مهمونو پته به ولګي چې په ملک دننه او د ملک نه بهر ډیر په احتیاط سره تیارول کیږي. په دې اړه باندې را سره د وایس اف امریکا یو رپورټ د ډیوا همکار محمد اکرام شریکوي.
د امریکای د کورونو چارو وزارت اعلی امنیتی چارواکي دا خبرداري په داسې وخت ورکړي چې یو ورځ بلاندې صدر جو بایدن د کورنۍ ترهګرۍ مخنیوي لپاره قومي تګلارې اعلان کړي چې د امریکای انتظامی په خبره داسې قسمه اولنۍ تګلارې ده. د بایدن انتظامی د امریکای دننه او د ملک بهر تونره وډلو ترمنځ نیخ پنیغه اړیکو امکان کم بللې. یو اعلی حکومتي چارواکي ویلي چې د ملک استخباراتي ادارو ته د ملک دننه ترهګر ډلو او د بهر ملکونو ترهګر ډلو ترمنځ فعاله همکاري ښکاره شوې نه ده، خو نورو چارواکو خبرداري ورکړي چې داسې قسمه اړیکې د معمول مطابق د کمان او کنټرول یو ماډل یا نمونه لاندې کار نه کوي. د امریکای جارج واشنگټن یونیورسيټي په قربتوب یو آنلاین غونډه ته د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د امریکای د کورونو چارو امنیت معاون جان کوهن د تیرې شروع یا چهارشنبه په ورځ ویلي د ترهګرۍ اوسنی خطر یو مرکزی نقطه داسې بیانې په ګوته کول دي چې د تشدد ډک سوچ راپارولی شي او په خلکو کې په فراخه توګه باندې خورولې کېدی شي. نوموړي ویلي دوی داسې بیانې ویني چې د هغه تنانو د سوچ سره سمون خوري چې د تندره به سوچ عقیدو په لټون کې وي چې د بهر ملکونو او یا بهرني ترهګر ډلو لخوا معرفي کړل شوی بیانې د تشدد لپاره د جواز په توګه باندې وړاندې کوي. جانکو هنویلی خطر لرونکي خلک شته دي که هغه د روس، ایران او یا د چین پرنګ ملکونه وي او یا که ترهګر سوچ لرونکي مشران او یا ترهګر ډلې وي چې د دوی د ټولنې درنه پیدا شوی غوسی او یا د یو خاص سیاسي سوچ نه ګټه پورته کوي. امریکا کې کورنی ترهګر ډلو باندې د بهرنیو ملکونو د اثر په حق له فکرمندۍ سنوي خبره نه ده. امریکای د قومي استخباراتو ډایریکټر دفتر لخوا د تیر مارچ په میاشت کې خپور شوی جایزه ریپورت کې د امریکای دننه او بهر سپین پوستو تندره به سوچ لرونکو ترمنځ اړیکو باندې فکرمندۍ سرګند کړی شوی او دا خبره په ډاګه کړی شوی چې د تونلارو لګشمیره د تعلق مضبوطولو لپاره د امریکای سفرونه کوي. خو جانکوهن خبرداري ورکړي چې داسې قسم اړیکې د ورچوال یا په انټرنیټ جوړیدونکو اړیکو په نسبت کم دي. نوموړی وای دا یو داسې خطر نه ده چې دوی یې پلټنی وکي او یا د هغه تنانو عملی ګامونو باندې نظر ساتلو د لارې د دې مخنیوي وکي چې د یو حمله کولو لپاره په تیاری کې لاس لري. هغه زیاته کړي دوی له بعد ترهګر سوچ لرونکو مشرانو او یا د مشرانو بغیر تندره با سوچ لرونکو په حق له زیات معلومات ترلاسه کول وي چې دوی څنګه په انټرنیټ شخصي او یا د عامو خلکو د استعمال ویب سایټونه استعمالوي چې د ټولنې نه ځان له شبو او غوسه تنانو په سوچ اثر وګرځوي. اعلی امریکایي چارواکي په خصوصي توګه باندې د روس په حق لا فکرمندۍ لري. د امریکایي قومي استخباراتو ډایریکټري ایبرل هانس د جنوري په میاشت کې د سېنات په وړاندې د خپلې څوکۍ د تایید او رونې په وخت ویلو چې کرملین د تونروي خبرولو لپاره د امریکایي سیاسي محافظه کار او آزاد خیاله اړخونو خلاف په فعال توګه باندې ګامونه استعمالوي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه دي. د افغانستان د بارنیو چارو وزارت وای چې د کابل د هوایي ډګر د امنیت په ساتنه کې د یو شمیر نور هوادونو د رول پاړه د ترکی د جمهور رئیس د سرګندونو په تړاو ناسم رپورټونه ورکړل شوې دي. د ترکی جمهور رئیس رجب طیب اردوان دوه ورځې وړاندې وویل له افغانستان څخه د بارني ځواکونو له وتلو وروسته که ترکیه د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتنې مسؤلیت اخلي نو له پاکستان او هنګري څخه هم غواړي چې پکې خپل رول ولوبوي. په افغانستان کې ځینې څېړونکو وایي د ترکیې سره د کابل هوایي میدان د امنیت ساتنې په برخه کې د پاکستان همکاري مطلب دا دی چې د پاکستان حساسیتونه له منځه یوسي. څېړونکي په دې نظر دي چې د افغانستان په سوله او جګړه کې د پاکستان رول مهم دی او که پاکستان وغواړي افغانستان کې سوله راتلی شي. په دې اړه باندې نور تفصیل د کابل نه د ډیوه خبریال حکمل روان په دې رپورت کې راکوي.
فوزی چیرون کی دولت وزیری لاڈیوی سر پا خبر کیویل کا پاکستان اختیا هم همکری وکڑے پا افغانستان کی جگڑی ودریگ یا سلبہ تامین شے نموڑی دی ترکی حق خبرو تا پیشاری ویلی دی چی پاکستان دے دی کابل هوایی میدان پا ساتن کی ور سر همکری وکڑی ویل دا فقط یو سیاسی جوڑ جڑائی دائے.
ترکی زه فکر کوم د دې لپاره د پاکستان همکاري غوښتې ده چې پاکستان ورته جنجالونه یا ورته مشکلات ایجاد نه کړي، نو فقط د دې په خاطر چې د پاکستان هغه حساسیت له منځه ویسي او هغه د هغوی حساسیت راونه کړي نو وایي چې پاکستان زموږ سره همکاري وکړي. نو د پاکستان همکاري کوي چېرې په افغانستان کې ټوله جګړه له منځه ځي، ټوله جګړه ودرېږي او سوله تامینېږي.
سیاسی چیړونکو نجیب آزاد وایي له پاکستان څخه د ترکیې د همکارۍ غوښتنه په دې معنا نه ده چې پاکستان دی د کابل هوایی میدان ته د ساتنې لپاره فوج راولېږي، بلکې د ترکیې د همکارۍ هدف هغه نفوذ دی چې پاکستان یې پر طالبانو لري تر څو په راتلونکي کې طالبان ترکانو ته ګواښ نه وي. آزاد وویل
ترکی ځواکونو د کابل هوایي ډګر د امنیت مسؤلیت واخیسته، نو طالبان باید ستونزو ته جوړه نه کړي. په تېره کې هم داسې ویلي، په تېرو شلو کلونو کې چې کله ترکیه دلته وه د ناټو تر چتر لاندې، پر ترکیې باندې هېڅ ډول د پوځیانو باندې یا پوځ باندې یا ځواکونو باندې حملې نه دي شوي. هغه یو ستراتیژیک تړون چې دی د پاکستان ترمنځ همیشه دی، د دې ډیپلوماتیک رابط ډېر قوي دي، هغه د دې باعث شوي چې پر طالبانو باندې دا فشار راورسوي او د پاکستان د لوري
دا په داسې حال ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن رسنیو ته پستول شوي وري پیغام کې ویلي چې د ترکیې د ولسمشر طیب اردوغان د هغو خبرو راپورونه چې ګویا کې دوی د کابل د هوایی میدان په ساتلو کې د بل هیواد پوځي مرسته غواړي غلطي تعبیر شوي دي. د ښاغلي هیواد په خبره غلیدنې او کتنې چې په کابل او انکره کې د دوی د بهرنیو چارو وزارت او د دوی د سفارت سره په کابل کې وشوې او هغه متن او وینا چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت وکاتو ډیر په وضاحت سره دا ویل شوی چې د ناټو د مشرانو د پریکړې په اساس به ترکیه په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د افغان دفاعي ځواکونو تقویت ته ادامه ورکړي او ملاتړ به یې وکړي. د ښاغلي هیواد په خبره چې ترکیه په افغانستان کې سولې او ثبات ته د رسیدو لپاره د سیاسي حل لارې پلوی ده، ولسمشر اردوغان خبرې په دې تمرکز دي چې د منطقې او ګاونډیو هیوادونو په خاصه توګه د پاکستان همکاري او ملاتړ سولې ته د رسیدو لپاره راجلب کړي. د ترکیې د دې اعلان وروسته چې د کابل هوایی میدان د ساتنې مسؤلیت اخلي، طالبانو په یوه اعلامیه کې په دغه هیواد کې د بل هر هیواد پوځي حضور رد کړی او ویلی دی چې د افغانستان خاوره به د بل چا پر ضد نه کاریږي. حکمل صدات، دیوه ریډیو، افغانستان.
ګران اوریدونکو، تاسو د ویو اے ډیو خبرونه ته غوږیږئ. اقتصادي کارپوهان وایي چې د هیواد په کچه او خاص کر په خیبر پختونخوا کې د تجارت د پرمختګ د لپاره په هغه قوانینو او قاعدو کې بدلون او اصلاحات راوستل پکار دي د کوم له عمل چې سوداګر نشي کولی چې په خلاص مټ سرمایه‌کاری وکړي شي. دوی وایي چې چرې سوداګرو د لپاره په حکومتي کچه په قوانینو کې اساني پیدا کړل شي، نو د سربا وشي چې د پاکستان د افغانستان او منځنۍ اسیا سره تجارت ته وده ملو شي. بلخوا حکومتي غړي او چارواکي وایي چې دوه کالو کې صوبایي او وفاقي حکومتونه داسې پلان لري چې د تجارت په اړه قوانینو کې داسې اصلاحات راوستي شي چې آینده کې د تجارت لپاره ښه وي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوه خبریال عبدالرزاق په دې رپورت کې راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د وړو او درمیانه کاروبارونو د پرمختګ ادارې سمیډا مشر راشد امان وایي د قبایلي سیمو بشمول د خیبر پختونخوا نورو علاقو کې د روزګار او تجارت موقع شتون لري. خو صنعتکارو دپاره په قانونونو کې اسانۍ پیدا کولو سره د دغه نه په لویه کچا ګټي پورته کېدلې شي.
دا چې کوم زمونږ کې پیک ریجن دا زیات چدا هغه ټریډ اورینټډ دا نو اسپیشلی د کوم دا ټارګټ کو لګیو اکراس بارډر ٹریڈ نہ صرف افغانستان سارا انکلوڈنگ فاٹا اور تیسرا سینٹرل ایشیا اور توسو قتل چاہیے لاسٹ ٹو منتھس نہ چاہیے لاسٹ دو میاش نہ چاہیے تو تاجستان افغانستان ترکستان پریزیڈنٹس راغلی دی اور دے بنے ورکنگ پیپر آن دا دیکھیے کم چھ پالیسی کے ایشوز روان دی اگر منگ آلریڈی آئیڈینٹیفائی کرے تھا اور منگ سبمٹ کرے تھا ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ آگاہ کتا تھا چاہیے سنگا منگ دے کے آسانی پیدا کولیشو آگاہ کسٹم ڈپارٹمنٹ دا ایف بی آر دا صوبائی آگاہ دی الٹیمیٹلی دادا چاہیے اکراس کم چھ بارڈرز دی دا مارکیٹ منگ ٹیپ اوکو
دا یاد ادارے رحماری آزوینا وا دا صوبے دا سرمایہ کار اداری یعنی بورڈ آف انویسٹمنٹ دا لار خون و ترمخا سمیڈا خزینہ سوداگرو تا د انٹرنیٹ دلاری کاروبار کولو او لویو مارکیټونو ته د رسایي تربیت ورکي.
زموږ زنانو سره خو دې د ډیجیټل لټریسي چې وته ویل شي نو د دې هم کمې ده. نو سمیرا باز دا وایم په دې لړکی مونږ اوس دا کار کوو, خاص کر د کووډ په سيناريو کې مونږ دا خپل کوششونه زیات تیز کړی دي چې مونږ زنانو ته آنلاین ټریننګز او د اغای چکم کیپاسيټي بلډینګ یعنی اغای چکم استعداد دې قابلیت دې آنلاین یا ډیجیټل سيزونو ته د رسایي حواله سره اغې د پر مونږ کافي زیات جدي داسې ټریننګونه کوو.
د دغه غونډې په محل د او تجارت دپاره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان مشر ملمو د نوموړي ویناوا صوبای حکومت چمتو دي چې ملکی او غیر ملکی سرمایدارو ته په خیبر پختونخوا کې د روزګار په لړ کې کم خندان مخې ته راځي هغه لری کړی او افغانستان او منځنۍ ایشیا سره تجارت وده وکړي.
دی وکه خیبر پختونخوا کې 15 گیټ وے کولاو دي خیبر انګورډا غلام خان خرلاچی او ورسره اوس ارندو کولاوی ګرډی دي زمونږ سمره مینرز دي هغه صرف پروسیسنګ واړی ټول ایکسپورٹ دي دغه شان دي زمونږ آئل اینڈ گیس سیکٹر دي. خیبر پختونخوا حکومت تاسو له سروسز درکئی تاسو له ایز درکئی زمونږ بورډ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ خیبر پختونخوا ویب سائٹ کولاو دي تاسو خپل کوئریز کولای شئ کوئسچنز کولای شئ مونږ تاسو له سپان کوو مونږ تاسو له ویډیو لینک باندې میټنگس کوو مونږ تاسو به اگریمنٹ تر دستخط پورې به ویډیو لینک باندې ساتو.
د چارواکو ویناو چې تیر شپږ میاشتو دوران سکم 50 هغه نقطې په قوانینو او ریګولیشنز یا قاعدو کې پنه کړې شوی کمی چې د تاجرانو لپاره مشکل پیدا کړي. د هغې ویناو د وزیر اعظم عمران خان په هدایاتو د دوو کالو دوران ځینې هغه ریګولیشنز یا قاعدو کې به بدلون راوستل شي او یا ځینې به په مکمل توګه ختم کړي شي د کوم له عمله چې تجارت پرمختګ نشي کولی. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ڈی ون نیوز پیښور.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. کغواړی زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه دي. د میوه او سبزیانو تحقیق کوونکې حکومتي چارواکي وایي چې دوی په داسې لارو چارو تحقیق کوي چې هغه سبزیان یا میوه چې د معمول استعمال نه زیات پیدا کیږي د کارولو لپاره ترې بیلابیل مصنوعات جوړ کړي شي. په دې وروستیو کې په خاصه توګه د ټماټرو کروندګر وایي چې په فصل یې خرچه زیاته راشي او کله چې پیداوار په لویه شمېره کې وشي او مارکیټ کې بیې راپریوزي نو اکثره ضایع شي. باید زمیدارانو دپاره د کاروبار په غرض نوې لارې چارې ولټول شي. په دې اړه باندې نور تفصیل د ملک وکاس په دې رپورت کې اورو.
تاوان نولیدل دی وای چې وړاندې با د عام تخمونه کرل او اوس د هایبرید تخمونو سره د جال خورې او د هغې خصمانې باندې خرچې زیاتې شوې دي او دوی د ټماټر صرف یو استعمال په کټوي کې لیدلې دي چې نور څه خبر نه دي.
نو منګه اوس دا وای چې لکه د دې باندې خرچه شو او آمدن کم شو په کار چې دې آمدن زیات کولې چې تکا چې سیس زیات شو ملک سیس پیدا لګه زیات شو ولکه مارکیټ کې مخ کې د غنښت هر یو ځای کې شته او دې کې نشته ادي نسنه جوړي ولا صرف خوراک استعماليږي.
فلک ناز شاه چې د ترنا فارم فوډ ټیکنالوژي یا د خوراک شیانو سمبالي ماهر او مشر دی وای چې د دوی شوبه د خوراک د سمبالي په نوې طریقو سیړنه کوي او موجوده یا ګټور سیړنه باندې کاروندګر له تربیه ورکوي.
موږ زیات کار چې د اغا ادیب نه کو چې موږ فروټ او ویجیټیبل یا سیریلز یا هر هغه شی چې کوم فوډ مطلب کنزمشن کې دي شي هغه موږ پروډکټس جوړو. نو هغه باندې موږ ریسرچ کار کوو او کوم پروډکټ چې موږ سره ډیولپ شي هغه به ټیکنالوژي ترانسفر لپاره خلکو لپاره موږ ټریننګ ورکو.
د یاد شوبې د خوراک د سمبالي سیړنکار ارسلان خان همداسې کاروندګرو ته وایي چې د ارزان بیا او زیات مقدار ټماټرونه مختلف قسمه مصنوعات لکه کیچپ جوس یا پیوري جوړیږي چې کاروندګر په خپل کور ارزان بیا پیداوار کارولی شي.
ټماټر جوس محفوظ کول ډیر اسانه طریقه ده. تاسو پکور گیم کولی شئ. د دې لپاره تاسو له جوسر بلینډر پکار دی چاړه و پکاري او یو وړکی غونډه کې برتن پکار دی. هغه تاسو دا ټماټر چې دی هغه وینځل دي چې وینځل نه پس دغه چې کم داغي پورشن دی هغه تلر کول دي او د تخم هغه لر کول دي. بیا دا درې سلو ریسو کې کټ کول دي او په جوسر بلینډر باندې وهل دي. دا هغه نه بعد دا ململ کپڑے نه چاړ کول دي چې کم صافي وزن تاسو سره راغی هغه ته 2 ګرام د کیلو په سر باندې پوتاشیم میټا بای سلفایټ او 10 ګرام د کیلو په سر دی تاسو مال غوا چوي دا تاسو محفوظ کولی شئ. د دې نه تاسو بیا مختلف قسمه مصنوعات جوړولی شئ.
عابد شاه شینواری د ترنا فارم هم د فوډ پریزرویشن یا خوراک سنبالی ماهر دی وای چې نن سبا د امونو موسم دی او ارزان هم دی.
که چېرته څوک په کور کې جوړول غواړي او هغې سره پلپر نه وي نو هغه دې نه پسه دا چیلکا لري کی او په بلینډر باندې دی دا امونو نه جوس اوباسي او بیا د ململ کمپنۍ نه چاڼ کړي او هغه چې کومه ګوده موږ سره راشي نو که موږ جیم جوړول غواړو نو د یو کیلو ګودې سره به زمونږ یو کیلو چینی لګي او ورسره به 20 ګرام سیټرک اسید یا ټارټری ورته وایي هغه به موږ لګي او دې سره سره 2 ګرام دوائی پی کلو په حساب سره مونږ تبا دې د ضرورت وی دا به مونږ په اور باندې کیو شیره به جوړ کړو دې کدا مونږ ام جوس واچو او ام او جوس چې مونږ کله میلاو کړو دینه چې کله مونږ ته یو کنسټنسي راشي لکټینګ سي نو هغه زمونږ کله زمونږ بس هغه جیم تیار شو.
د یاد وړدا چې کاروندګر فصلونو کې تاوان نه پس دوم رتوان نه لري چې هم د یو فصل پریزرویشن یا سمبالي هلی وکی. نو وفاقي حکومت چې یو خوا کاروندګرو د خورو سرو او تخمونو لپاره د بیسوده قرضو اعلان کړی دی نو د روزګار یا داسې کاروندګرو لپاره یې هم د قرضو ورکولو غور کړی دی چې د فصلونو په سمبالي خرچ کړي. ملک وقاص وایس آف امریکا ڈی ون نیوز پېښور.
قرآن اردن کو اخبارونه په اخر کې اوس وخت شویل دی اداري چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
ایران او بین الاقوامی ایټمی توانائی اداره د ایران د ایټمی تنصیباتو د سارنی کولو د لوزنامی میاد یو میاشت نور وګت کړی دی. دا لوزنامه د مای په 28 تاریخ ختم شوې ده. د میاد غزولو دا لوزنامه د ایران او د عالمی طاقتونو ترمنځ د ایران په ایټمی پروګرام په شوې لوزنامه ویانا کې د خبرو اترو د یو نوي دور شروع کېدو په موقع شوې ده. امریکای او ایران دواړو ویلي دي چې دوی په لوزنامه عمل کول غواړي. د وړاندېني صدر ټرمپ په دور کې امریکای په کال 2013 کې ځان دغه لوزنامې نه وستی دی او په ایران یې نوي بندیزونه لګولي دي. د تا غوړی نه را پدې خو ایران په خپل ایټمی پروګرام د عمل کولو د لپاره یو شمیر اقدامات کړی دي چې پکې د یورینیم هغه حد نه زیات هدا پوری د سوچکولو اقدامات شامل دي کم چې په لوزنامه کې مقرر کړی شوی وو. د ایران په ایټمی پروګرام او په دې باب له پښیمي لوزنامه موجوده خبرې اترې د یورپی یونین د مشرۍ لاندې کیږي او د دې مقصد دا دی چې د برتانیې، چین، فرانس، جرمنی او د روس په شمول د امریکای او د ایران د شرکت په ذریعہ په لوزنامه د عمل کولو مقصد حاصل کړی شي. په موجوده خبرو اترو کې امریکا نیغ په نیغ نه ده شامله خو بیا هم دا شرکت ډیر اهمیت لري. د مئی په 19 تاریخ د ختمیدونکو خبرو اترو نه پس د یورپ د خارجي عملیاتو د شعبې نائب لوی سکرتر انریک مورا چې د خبرو اترو د غونډې مشري کوله اعلان وکړو چې په خبرو کې ناستو فریقینو ښه پرمختګ کړی دی او یو لوزنامه کېدو واله ده. د امریکې د خارجه چارو وزیر ښاغلی انتونی بلینکن په ټلویزیون خوره شوې خپله یو تازه مرکه کې ویلي دي چې په ویانا کې د شوو خبرو اترو نه واضحه شوې ده چې هر فریق له په لوزنامه د عمل کولو دپاره په لوزنامه کې د بیرته شاملېدو په غرض قدم پورته کول پکار دي. خاغلی بلینکن وی تر څو چې د امریکې تعلق دی نو موږ ته معلومه ده چې کوم هغه بندیزونه به اوچتول پکار وي چې د ایټمي لوزنامې سره په سمون کې نه دي. او موږ چې تر اوسه پورې څه لیدلي نه دي هغه دا ده چې آیا ایران له چې څه پکار دي هغې ته تیار هم دی او که نه. دا ورله د ازمیښت وخت دی او د دې موږ سره تر اوسه پورې څه جواب نشته. د خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن په یو بله مرکه کې په کلکه سره دا خبره کړې ده چې امریکا ایران سره د عالمي طاقتونو شوي ایټمي لوزنامې ته واپس راتلو ته په مکمله توګه تیاره ده او که دواړه ملکونه لوزنامې ته د واپس راتلو مقصد حاصل کړي نو بیا شوي لوزنامې نه د مسلو د اوارولو دپاره د یوې زیاتې مضبوطې لوزنامې د بنیاد په توګه کار اخیستی کېدای شي چې پکې ګرده مشرق وسطا کې د غیر